افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همداراز په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل سوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 10 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي او زموږ د متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او پرشولۍ وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل شي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکه خو ډېر خلک مصروفي ولا ځکه چې موږ په غره کې وایو ټول طبیعت د موږ سره په سلاو خلکو تک مصروفي چې دا د غونځۍ نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه میدان چې پیدایشي پخې کېږي هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک لپچاک میدان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرلهپسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په 2 نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډیره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروئ. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسېده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهرې پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 ووژل شول او له اتیاو زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل ورته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټولو بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلې پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور.
طالبانو له خوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولای خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړې موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنې همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول سوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، که توری وي او که رنګه هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لورې یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دي.
اما حجاب است دیگه چیز نیست.
د یوې سیمه ایز افغان رسنۍ یوې ښځینه خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چې د ښځو زندان ته لاړم د مرکې لپاره، سره له دې چې ما لوی حجاب کړی و، پړونه یې مې په سر و، ولې د دروازې ساتونکی ما ته وایي چې ته د حجاب مراد کړه؟ پوښتنه مې ورته وکړله چې مطلب د له حجاب څخه څه ده، ولې زه اوس په حجاب راغلی یم؟ ما ته وایي چې نه، مخ دیوالې نه د پټکړې یا زمونږ مرکه هم نه سولې بیرته د غسې راغله مده غټول ستونزې نن سبا په ټولنه کې ډېرې زیاتې هغه چارواکي چې د بهرنۍ خبرې اعلانو سره مرکه کوي دوی ناستې پاستې ورسره لري خبرونه کې ورسره راځي چې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان د خزینه خبرې اعلانو سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې د خبريال او د خبريالې د غبات ورکړل
او مغختل دغه خزینه خبريالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې لمخې چې دوی په روانه میلادي میاس کې ترسره کړي د خزینه خبريالانو پر وړاندې ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% خزینه خبريالان او رسنیزي کارکونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل 93%
کارمندان رسنۍ او خبرنګارای زن
رسنۍ 93% کارکونکو او خزینه خبريالانو خپلې دندې له لاس ورکړي او یا له هیواد بهر تللي او یا خپلې دندې پرېږي یوازې 93% خزینه خبريالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنیو له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوی دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې پر رسنۍ کې ظاهريږي د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوی دی
موانع او محدودیت هاي باشد
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنې دور او وروسته د خبريالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبريالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پرانا کې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبريالان وزل سوي څلور ډیرس بنديان سوي او دیار لس نور خبريالان وهل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواړی است د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورونایو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسدالله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی ښاغلی برهان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانون دي او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوی دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته جوړو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنی چې راځي هغه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي خصوصا د معدن او پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دی باید د ځان سره افغان پارتنر ولري
د جیولوژیکي مطالعه اتو لمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 3 میلیونه ټنه اوسپنه لري د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخې او قیمتي بلل شوې دي وقته د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندي وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوري لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړې دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډېره ګټه دوی ته رسیږي او ډېره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې 10 تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبي فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبي لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ سوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبي له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سالور رزیکی کی چدل تا سیالی پیل شوی د مهالویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډالو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای. خدای موږ ته قوي اسونه ندی آمده کړي، یوازې سالور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوب 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشه د ملي اولمپیک کمیټي چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبي په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبي د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبي لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې عمله افغان لوبغاړو ونشوی کولی چې خپل لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییز لوبي په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوی چې له افغانستانه د وزلوبي کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبي وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. او سم د سیمه پاړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پایت رسیدو کوم خکارات راک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردال راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور خارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوړ لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درويست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یو پیغله انجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجه وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په خارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای یو استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نه شي. په خوزستان کې د خامنهای یو استازي سید محمد نبی موسوي پرون یکشنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مهال چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تش غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک له دې غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټۍ هم کمی سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سرردی چې سږ کال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړنو لپاره خیمې لګوي. لدی ډر د خوس اوسیدون کې ولی آزادۍ رډیو ته ویل
دغه نامی په ژمی ګټه او خل سوړی وي یخ وي په کیر کې ویر په بلاوي ماړی ماړی په پخاوي کتاغ متاغ په کې د لرګوی مرګوی نېرې پیسې وس نه لرو چې می لرګي په وکې وګاتر ګی زمانه چې دای واغې ټاوی نه چې زباوی نو غزای تر تیاوی بډای د پوه برې شي دغه دا سونه مزدیرانه د همی ملې ورته تړلې دی افغانستان دی یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم تر تی کړای و سکورم پکړای و.
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزه یو اندازه غوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډر نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړی و ایم خې د خنه در غلی د کیم وطن غټه چې ډاکه و غړنځای وډر غلای چې دا کیمه کامه کامه غټه کوي د یو غړنځای خر غلای نه او غټای غاټه دو.
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساکه خو ډېر حق مصرفي ولې ځکه چې میږي په غره کې وایي ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو تک مصرفي چې د غونځای نه غټه رتیا وي او د یان نشبیا کله روړې یالته شو چې وي تاسو وینئ چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر د کو وشي نه بدکه د
د خوست د زنغوزیو د یو سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي، خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د نغوزی په برکه په د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 15% به ګومان کم کم شوي. دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وی
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخت او 500 زره ټنو ترمن زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هوا د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف روزګان کې لروختي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د روزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 6.3 موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل سو چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 6.5 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې لتیرو څو کلون رئیسی طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نور واکسینونو څخه بې برخې کیږي. چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړی دي. د ارزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې وویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولنیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغوی کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
خو دا مشکل تمه د خبر مرد مشرانو سره شریکه کړی دی. انشاءالله دې لپاره به د حل لار راته جوړه کې اجازه به راته وکړي. دا مشکل همدلته دی، موږ دوی ټول وخت سره شریک کړی دی. موږ هم دا خبره تر مشرانو پورې رسولې ده، نو نه رمانویل چې څه وخت به اجازه وکړي.
د ارزګان ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم د دغه پروګرام پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونه سایت پر سایت کیږي چې نږدې 70% ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو وایي د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی، مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع سو هغه مسجد پر مسجد و، بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ ټو سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې هلته هم واکسیناټوران کښېني، واکسین ورته تجربه کوي. نور هم هڅه کوو تر څو پورې چې واکسین کور په کور سي روزګان کې.
د امو موسسې ولایتي مسؤلین د یونیسف له لورې سوې مرسته پر ځای اقدام بولي او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاته اړتیا لرله. د یادې موسسې تخنیکي مسؤول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لورې سوې مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپږ سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلویخت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي، نو طبعا کرایي کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړ وي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله ورزو دا چې عامه روغتیا ریاست سره د یم خپل حساب تلاش کړی دا د ډونرانو سره، دبليو ایچ او، یونیسف سره او د عامه روغتیا محترم وزاره سره دا خبره شریکه شوې ده بار بار سره. او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو ایچ او یا عامه روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي، وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سوي په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوي په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځورېږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامه روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو به وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ رادیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیاتی یعنی په هغې باندې لکونو پیسې مصرفیږي، کترک مریضان دي د سترګو پرده، هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجانی دي دلته، لکه اوس کامچاک ولابچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګیږي دا ټول مجانی خدمات دلته کوي. د موږ تقریبا 50% مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید موږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې وکږي، هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کیږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی تر څو بې وزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کړو، هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي، په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي، څوک چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي، خپل کارونه همدغه خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله 15 کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ روډې ته وویل
داسې مکتب ته بیرونو وتله، ماشومانو خبرې ورته کولې، دا به ماته په ژړا راغله چې مورې ما جوړه کړه، ټول حیوانات جوړ دي، ما دغه ځای خرابه ده، بچه ادرس راته راکوه چې همدلته لاړه شه، جوړېږي درته هغه در سره کوي، کور یې آباد، ما سره ډېره هغه وکړله، د خدای جوړه شله یوه روپۍ هم راته وانه اخیستله.
د شمال ختی زون له نور ولایتونو څخه هم یو شمیر کسانو چې خپل ماشومان د دربلنې لپاره دغه روختون ته راوړي دي د یاد روختون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روختون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
از تخار آمدیم دمیجه ما مردم بسیار فقیر بودیم ناتوان بودیم پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیرې وو ډیر زوریدم پیسې را سره نه وې چې تداوی می ورته کړی وای خو دغه روغتون ته مې مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشحاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بیوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه زوریږي شونډې او تالوی چیرې وي او یا هم سخت سوي وي.